السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې د جګړې په میدان کې تروریستان ژوندي پرې نږدي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ لرو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ خبرونه د افغانستان او نړۍ په دې د سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي په کندهار او زابل کې یوویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان ووژل بشپړه خبرونه د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل
دا لړۍ په جریان لري د راځي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میاد شي څو دې قانون کې چوافته و چې پوهیږي ځکه چې پنځم به پوری تکمیل شي
تیره اونۍ ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشی کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپل دندو ګوښه شول د انتخاباتو د نوي قانون لمخې سیاسي ګوندونه چې له عدلي وزارت او همدارز له انتخاباتو سره اړوند مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکۍ لپاره انتخاب کړي په کندهار او زابل کې یوشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو ته د تلفات د کندهار په غورک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې دي په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي په دغو عملیاتو کې یولس وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې اتلس وسلوال وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لارو وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته هندوستان د دغو حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي پاکستان دا حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ته په یو لیک لیکلی چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندستان د پاکستان پر ضد دښمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا شپاړس ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. دا دعوه د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبې په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړه تیر سو او په هیواد کې یې بیړنی حالت اعلان کړ. کانګرس د هغه غوښتنه رد کړې چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر ورکړي. ډیموکراټانو ژمنه کړې وه چې د دې غوښتنې مخه به نیسي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بسیرا په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی ټرمپ محکمې ته بیایي چې د ولسمشري د واکه له ناوړې ګټې راوګرځوي. د کالیفورنیا تر څنګ په دې دعوه کې د کولراډو، کنیکټیکټ، دلاویر، هوای، الینوی، مین، ماریلند، میشیگان، منیسوتا، نوادا، نیو جرزی، نیو مکسیکو، نیویارک، اورېګان او ورجینیا ایالتونو لوی څارنوالان شامل دي. د دغو ټولو ایالتونو لوی څارنوالان دیموکراتان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روان خبرونه پترس کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امنیتی ځواکونو ته ویلي چې د جګړې په ډاکر کې تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. دغه راز د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هم په روان خبرونه کې ریپورت اوریدلی شي. او جمهوری ریاست بیا وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي.
فکر کوم چې وا اسنه سره پورې معرفي شو دا زابو ده. نور هم د تاسو به انشاء الله ټول معرفي شي او د لیست په تکمیل کې
بل لور ته بیا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل دولسي جرګې رائے باطل شوې او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ختیس زون کې هم د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په ننګرهار ولایت کې درې زره ماشومان ساحو کې سیال د کار زمينه مساعده نه مسواد کیږي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کډکیچ موضوع تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ټولو امنیتي قمندانانو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو ته امر کړی چې تروریستان له منځه یوسي. دا چې دا امر کله شوی دی او د دې نور جزئیات سدي همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر او زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. په دې اړه نور جزئیات سدي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې نن د لومړي ځل لپاره د کورنۍ چارو وزارت له منصوبینو سره او په مرکز او ولایتونو کې له امنیت قمندانانو او د استخباراتو له مسؤلینو سره په ویډیوئی کانفرنس کې خبرې کولې، دوی ته سپارښتنه وکړه، امر یې وکړ چې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د جنگ په ډګر کې د دوی په وینا تروریستان ژوندۍ پرې نګدي. البته د یو منبع د کورنۍ چارو وزارت چې د نوم له خوده ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلې چې په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دا ویلې چې د جنگ په ډګر کې د دوی تهاجمي حالت او د تروریستانو په وړاندې د دوی جدي چلند به د دې سبب شي چې سیاسي اقتدار د سولې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي. د دغه منبع دا هم ویل چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دې ته هم اشاره وکړه چې سوله د سیاسي مشرانو کار دی، خو دوی پوځیان دي امنیتی مسولین دي او دوی به د جنگ په ډګر کې خپل جګړې ته دوام ورکړي. البته دغه اقدام یا دغه امر روسله حق کیږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سو پړاونه تر سره شوې دي، خو طالبان لا هم حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. که څه هم ځینې کتونکي د کورنیو چارو وزارت سرپرست د اقدام ته په دې سترګه ګوري چې دا په طالبانو یو ډول فشار دی سولې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو ځینې نور بیا دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې کومې مستقیمې خبرې نه دي شوې او د دوی ترمنځ جګړه د پخوا په څیر روانه ده او تر اوسه پورې په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. نو دا د جنگي حالت په پام کې نیولو سره یو اقدام دی چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست کوي. البته د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د قطر په راتلونکي غونډه کې به د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو زیات تمرکز به په افغانستان کې په اوربن وي او په طالبانو باندې به دا فشار راوړل وي سول افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. مراد صاحب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې نن د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت له منصوبینو سره غونډه نیولې وه او خبرې کولې، د یوې ابلاغې د صادرولو خبره هم کړې وه چې دغه ابلاغې و صادره شوې ده. په دغه ابلاغې کې ټولو هغو کسانو ته او ډلو ته چې د ابلاغې په وینا قانون ماتون کې د خبرداري ورکړل شوې ده چې د پولیس په وړاندې خپل سری اقداماتو ډډه وکړي، کنه نو له دوی سره به جدي چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت له خوا په دې اړه کومه ابلاغې چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوې ده چې پولیس په ټولنه کې د نظم او قانون پلي کون کې دي او د بیلابیلو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي. نو د هیواد هر وګړي دا مسولیت ده چې دغه ځواک درناوی وکړي. په ابلاغې کې دا هم شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په کاري لومړیتوبونو کې دا مسله ځای لري چې د پولیسو څخه د پولیسو د هر غړي څخه دفاع وکړي او د دوی د وظایفو د اجرا په محل له دوی څخه ملاتړ وکړي. البته په ابلاغې کې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ټولو مشرانو او امنیت قمندانانو ته امر شوی دی چې هر هغه څوک چې د دغه حکم نه سرغړونه کوي او د پولیسو په وړاندې خپل سری اقدام کوي، نو د هغوی په وړاندې د هیواد د جزا د قانون د دریم فصل لمخې جدي چلند وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، حمید مومندو چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د نننۍ څرګندونو په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی نن له امنی قمندانانو، د استخباراتو له مشرانو او د پولیسو د ځانګړو قطعاتو له امرونو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې هغوی ته ویلي دي چې د جګړې په ډګر کې د تروریستان ژوندي نه پرېږدي. د ویلي دي چې د افغان حکومت د سولې کار د افغان سیاسینو د خو منګ یاد د پوینا امنیتي ځواکونه به تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې ابلاغې کې چې حمید مومن ولوستله، دا هم راغلي دي چې هیڅوک باید د پولیس پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي او د قانون په مقابل کې واقع نشي، کنه د قانون مطابق به ورسره عمل کیږي. دا ساتي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې دوستانو په همدې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له وروستي یو څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخیزه پالیسی پر مخ وړي. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه‌شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان وغواړي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ ناسته کې افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره خپلې اړیکې واضح کړي چې پر کوم اساس ولاړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې ورو
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او پاکستان د اړیکو وضاحت وغوښت. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي ولسمشر لا هم د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه شک لري. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سیاست دوګونه را در پیش گرفته.
د وای پاکستان دوګونه سیاست غوره کړي، لې یو لوري ځان له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې وړاندې د جګړې خملګری بولي او لبل پلو بیا په غیر مستقیم او جدي ډول له طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر هدف له دې خبرې دا و چې پاکستان باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. که سوله غواړي نو افغان حکومت سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي یا دې دا مشخصه کړي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي او که ملاتړ نه کوي عملي ګامونه دې پورته کړي. خاغلی نجرابی وای پاکستان د افغان سولې په برخه کې دوه مخې دی نو ځکه افغان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو وضاحت وغوښت. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د یو نوي اوازې کاري چوکاټ په اړه توافق وشو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوی میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلام مشوره او په رڼا کې به اقدامات کیږي. خغلی غنی دغه راست په دې کتنه کې ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې په کوم اساس ولاړې دي. ولسمشر دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې ولسمشر له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
شاید محترم رئیس جمهور هدف دا وي چې هغه خبرې چې پاکستان ظاهرا کوي د افغانستان په پلوي، هغه خبرې چې وایي چې موږ د مثال طرفدار یو، دا په عمل کې ثابت کړي. اما دا امکان لري پاکستان د افغانستان په واره کې عمق استراتیجی لري.
خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد سادات بیا وایي ولسمشر غنی غواړي چې د امریکا په حضور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناستو په جزئیاتو پوه شي.
دوه خبرې دي، یو دا ده چې ولسمشر غواړي ترسو ځان په هغه خبرو باندې چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ او د امریکا په حضور کې مترسکیږي لاغې خبر ځان خبر، او دا یو د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. په زمن کې غواړي چې افغانستان په یو فعال دولت بدل شي، د دې فعالیت لپاره باید په مرکزیانو باندې د خلیلزاد په ټیم باندې د افغان دولت هر ممکن فشار واچي او ولسمشر دغه خبره ته متوجه ترسو افغان دولت یو فعال دولت پر بدل کاندي.
خاغلی سادات دغه شان وایي چې افغان ولسمشر غواړي پوه شي چې پاکستان له افغان سولې کوم برداشت لري او کوم امتیاز غواړي ترلاسه کړي. پاکستان هغه هیواد چې تل پر د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ملاتړ او په هیواد کې د خوندې پناه ځایونو د ورکولو تورونه پوري شوي، خو یاد هیواد په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل وبخې چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان پر د ولسمشر لوروسي سرګندونو داسې معلومیږي چې هغه هیواد لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ژر به بشپړ شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د 8 کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې چې موږ گزارش لرو فکر کوم چې و 8 نفر پورې معرفي سي، و دا عذاب ده نور هم د 100 به چې لا ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لري په جریان لري د رادي توګه باندې. نو ان شاء الله امیدواري د اشتراک میاد شو څه د قانون کې چې وافته و چې په دې راتلون کې پنځشنبه پورې به تکمیل سي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې سوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه نور
د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي، او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمیشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجه پر لوړ زده کړې ولري، او د نیک شهرت خاوندان اوسېږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه. همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم سوي دي، او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې له خوانه. دا شرط هم شته په کې چې په قانون کې ویل سوي دي چې څوک چې کمیشنر کېږي، یعنې هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمیشنر لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه، تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. بل لور ته یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل د ولسي جرګې رای باطل شوي دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځېدونکې ده. هغوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو ګوښه کول د دې څرګندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او پایلې په شفاف ډول له خلکو سره شریک کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او پلټنې صلاحیت نه لري، او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده،
در انتخابات و قانون در پنجم بند لمخ در کابل رای باطل سبی او احتمال است چه خوبید انتخابات و دنوی قانون لمخ در کابل در رای در سرن لپاره و کمیته جوره کری، او مگوا یو هقا قانون چه توشی کیگی ما قبل تا رجعت نکبی در کابل پاره پریکره در مخین قانون لمخ شوی او حکومت نسی که ولی یو هقا نوی تعدل سبی قانون لمخ در کابل در رای در ابطال پریکره لغو کری، او دنوی قانون لمخ در کابل رای و تاری
بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لګوخه کېدو هرکلای وکړ، خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود، او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکو چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمينه برابر کړې و ګوښه شوي نه دي، او ژر تر ژره دي هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 نیټې د کابل د ولسی جرګې رای باطل اعلان کړی وي چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. وروسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر او دغه رای بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندرۍ وروسته بلاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه، او د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او خلکو ته یې پرانه ډول پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو له نوې رهبري زموږ هیله دا ده چې هغوی دې په دې پوه شو چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې و چې رایې باطلې سوي، او که زیان په دې اندازه نه و او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي، باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قمندې جنرال یا قمندان جنرال جوزف وټل په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی له ولسمشر سره خبرې کوي. د دې سفر په اړه چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن سره د کابل له سټوډیو څخه دی. مومن صاحب، د جنرال جوزف وټل د سفر په اړه څه معلومات دي؟
بل مراد صاحب، کوم معلومات موږ ته رارسېدلی دی، جنرال جوزف وټل چې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان دی، نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. البته د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او پیاوړتیا، او همدارس د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال جوزف وټل په خپلو سرګردانو کې دا یاد کړ چې د کار موده پای ته رسیدلې ده، او ولسمشر ته دا ډاډ ورکړه چې د په ځای به داسې څوک راشي چې د افغانستان له شرایطو سره بلد وي، او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، حکومت او له خلکو سره د ستراتیژیک همکار په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسمشري معنی لخوا کوم اعلامیه چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر د جنرال جوزف وټل د خدماتو ستاینه وکړه، او ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف ګډه مبارزه به دوام وکړي. افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر په وینا له پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي، او د مسلکي او محاربوي وړتیاوې لوړې شوي دي. خو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر دا هم ویلی چې په افغانستان کې به 13 کلن بحران په اساسي توګه پای ته ورسول شي، او افغانستان به پته او بایزت سولې خاون شي. البته جنرال جوزف وټل دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی دی په نګدې راتلونکي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي، چې په هغه کې په افغانستان کې د اوربند مسله او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرې د اجنډا اساسي برخه جوړوي. بل مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو له حمید مومن څخه مو اوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندان جنرال جوزف وټل نن کابل ته راغلی، له ولسمشر سره خبرې کړې دي، افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز او روزنې پر مسأله غږېدلې ده، او دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشې له 40 زیات عسکر یې ووژل، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم د دې حملې په اړه څېړنه کې له نوې ډیلي سره د همکارۍ خبرې کړې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو ووژل شول، د هند پوځ جګپوړي قومندان ډګر جنرال جی اس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې په دغه برید کې لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد د سخت دریځې ډلې منلی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون نن خبر اعلان ته وویل چې د دغه برید مشرانو په لمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
د
موټرو پر کاروان دغه حمله بشپړ دی. پاکستان د دې هېواد د استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی وه. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کېږي، موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو. ښاغلی ډیلون د خپل دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی، او هغه د دې پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي.
جیش محمد پاکستان آرمی کا هی ایک بچہ ہے.
پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادعا ثابت کړي، د دغه حمله په اړه یو اخلاص او باوري څرګندونه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي. چارواکو وویل د دوشنبه پورز هندي ځواکونو په کشمیر کې د غزان ځانوژن کې حمله دی یو مشکوک تنظیمون کې په ګډون درې سخت دریزو وژل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره یې د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشی ویلی دیتا التیا د چې دغه کلکش د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګر ملتونه باید دغه کلکش د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشی دغه راز هند تورن کړی چې د خپل کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن ویل چې هیواد په کشمیر کې پر هندي سرتیرو په برید کې هیڅ لاس نه درلود او زیاته کړه چې په دې اړه راولاړ شوی کلکې چې یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل چې که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي. د پاکستان صدر اعظم وویل هند له اسنادو او شواهدو پرته پر هند د حملې تور لګولی او حکومت حاضر دی چې له نوي ډیلي سره د دغې حملې په څېړنه کې همکاري وکړي. کشمیر له هغې راوروسته چې په 1947 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته هند او پاکستان جوړ شوي، دواړه هیوادونه یې د بشپړ ملکیت ادعا کوي او تر اوسه یې پر سر درې ځلې جګړې کړې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:00 شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې 20 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا 14 ایالتي ایتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پیلګرینی سره خبرې وکړې.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لړۍ سر د پنځشنبې ورځې په هند کې پیل شي. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک وایي ایرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د 500 یو ورځنۍ او درې شلوریزو او یو ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسیدلې او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 ورځې لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 20 نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلي تک په خبره افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخته ده او د ایرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مسؤلینو د ایرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او لوبغاړو د غوروي لپاره مهم بللی دي. د ولسمشرۍ